السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ولسم روزه مو په خیر. د ازادي رادیو د یو ساعته خسارنې خبری مجلې ته مو زه امید ظهیر مل هرکلی کوم. لومړی لاند خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. ښاغلی نیکلاسن پرون پر ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سیشنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړ چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو په اسازوالۍ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په دې اړه تفصیل به وروسته واورئ. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 270 تنه بندیان خوشي افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي دا کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
د بندیانو خپل د قید مودا پوره کړله. د دې نفس دوی ولګول شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلی او د عدالت لخوا دوی ته یو مخصوصه سزا اوریدل شوې وه. د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولګول شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشي شوي او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حخوا منیزه کاکړ وایي اوس هم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله او یا په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره پاکستان ته ولاړل چې د راپورونو له مخې د دې ډلې سلګونه کسان پاکستاني ځواکونه نیولي او زندانونو ته یې اچولي. د دې بندیانو دقیق شمېر معلوم نه دی. د افغانستان په ګډون د یولس هیوادونو له ویشکلونو کشر لوبډلې په تهران کې د آسیا پاسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتواله خوده. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران نه اوریدونکو لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه چې دا ټورنمنټ بعد روان میلادي کال د مې د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستان پوز وای د بلوچ بیلتون پالو یو مشر ګلزار امامي چې په شنبې مشهورو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خدای یې نه دی ویلي چې دا عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوي. په بیان کې راغلی چې ګلزار امام د بلوچستان د ملي پوز پرون دی یو غیر قانوني وسله وال ډلې مؤسس دی. د بلوچ بیلتون پالو ډلو تر اوسه د پاکستان د پوز د اداو په اړه خبرګون نه دی خودلې. خو د 2022 کال په نوومبر کې د بلوچ د ملت پال پوز پرون دلې رسنیو ته یو بیان واستو چې په هغه کې ویلي وو گزار امام لطریتم کی دروس د پاکستان د پوز استخباراتی اداري اي اس اي په بند کړي. او د روسي د امنیتي خدماتو فدرال اداري پر یو نیول شوی امریکایي خبريال رسمن د جاسوسي تور لګولې ده. په مسکو کې د وال ستریټ جرنال رسپانی خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 10 نیټه نیول شوی وو. انټرفاکس او تاس خبري اژانسونو د قانون د تنفيذ د ځواکونو د ویسرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تور نه رد کړی او ویلي دي چې د یوازې یو خبريال په توګه کار کوي. د روسي د امنیتي خدماتو اداره بیا ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار مخته وړی دی. مانانا چترو سره سره یاست تو ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو خلخوا د ملګرو ملتونو ادارو کې د خوځو د کار د بندیز د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړې. خو د طالبانو دا بندیز څومره دوام کولای شي؟
کله چې د یو څلی څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کېږي نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو او د ګټو سره تغییر مومي نو زه فکر کوم چې دغه پریکړې به هم د شرایطو سره به هم تغییر وکړي.
د کونړ په مرکز اسعد آباد کې خلک لیوي بلې ستونزې سر ټکوي.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي، بنا کور کې کوي دی، هغه ته کوي دی، هغه ته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
او د پاکستان پوز په بام کې لري چې ټول هیواد په کچا د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشیاو سهار مو په خیر. د اروپאי ټولنې جکپور ډیپلوماټ جوزف بورل ویلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوص پر کار د بندیز پوري دوی ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشان وغوښتي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوص کار ته اجازه ورکړي. د دې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا وغوښتنه کړې ده. بورل دا خبرداري هم ورکړې چې طالبان د اروپאי ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سم اجازه ورنکړي، نو خای دا ټولنه په خپل مرستو بیا غوړ وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اروپאי ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغبر کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپאי شورا د عامه اړیکو څانګې خپور کړ، ښاغلی بورل د اروپאי ټولنې د وښتو غوړو هیوادونو په استازولۍ ویلي چې د دې قبلې سخت ټکان خوړلی دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نشه کول ودروي. له طالبانو وغوښتل چې خپله پرېکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشد او افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو کې د ښځو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویان ویداند پاتل د پنځمې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې ښځې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولای شي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالې امینی محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدل کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولونو د شیزنه کارکونکو دندې تربلې خبرتیا پوری وزنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، خو له دې څو ورځو وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو کارکونکي، بهرني کارکونکي او شیزنه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنې د ورسته د شوزو او جنونو پر وړاندې یو لړ تبعیزي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر په خپل بیګانی بیان کې د خبردارۍ هم ورکړې چې ک طالبان د اروپای ټولنې بشری مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي، نو شای دوی د افغانستان لپاره پر خپل پلانونو بیا غور وکړي.
او د لمچې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل له طالب مشرانو وخت چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. د مخکې د امریکا په ګډون نور لویدوزو هیوادونو هم ورته وختنه کړي. احمد تکل د لویدوزو چارواکو د دې سرګندور پاړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو له یو پخوانی کارکونکو یما هیلمن سره خبرې کړي او په سر کې تری پختلې دي چې آیا د طالبانو د پریکړه به موقتی وي او که دایمي.
زما په نظر طالبانو د خزو او د خزو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورنۍ او بهرنی سیاست کې د وسیلې کار اخیسته دي او دغه کده خوانځي تړل دی او کده پونتونو تړل دی او نن په مؤسساتو کې په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی. ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې دی وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کیږي، نو چې سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو د ګټو سره تغییر مومي، نو زه فکر کوم چې دغه پریکړه به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتی پریکړه وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړئ، خلکو ته د بشری مرستو پر سوالو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او غونډه څومره حیاتی ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د خزینه او کارمندانو کار دوار خلری، یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسۍ او اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامه هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د خزینه او کارمندانو په منځ کې ده، او دوهم ضرورت په اساس دغه پوسټونه یا د خزینه کارکون کې نیول کیږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې مثلا کچره د خیریه مؤسساتو یا د مؤسساتو خدماتو ته موږ تاسو وګورو دا د ډيري په صحیح بخش کې په فعالیت بوخت دي او صحیح بخش کې دوی د ماشوم سره د ماشوم د مور سره یا د میرمن سره په تماس کې چې دا خدماتونه ورته وړاندې کوي او په کلیو باندې کې دوی سره په تماس کې نو دې په تناسب باندې دې خبره په نظر کې نیول سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې تر څو کې شته خدمات په خښه کوم سره وړاندې کی
هلمن صاحب ملګرو ملتونو تر اوسه له دغه ټولو ستونزو سره سره په تیر سباندې یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی د څه کوم خطر تاسو وینئ چې ملګری ملتونه دې مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړی
ملګرو ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلی ډول سره هیڅ کله بند نه کړی کچره موږ ته په خو دورې ته فکر وکړو د طالبانو په خو دوره شرایط په مراتب ډیر خراب وو ول ملګرو ملتونه خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو نو کچره دوی هم ملګرو ملتونه یا نور خارجي مؤسسات په دا رقم شرایط سره په افغانستان کې د دوی کاری محیط وربند ډیر زیق شي زه فکر کوم چې دوی خپل دفترونه غونډي هوادونه ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګرو ملتونو دفترونه په اسلام آباد ته منتقل شي او دغه غیزه څخه بیا همکاران او د دوی کارکونکو افغانستان کې کورونه په مخ بیا چې دغه غیزه او د عملیاتي لحاظ به ډېر ستونزې او ډېر مشکلات به او مؤثریت به ډېر کمی
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو په خوانی کارکونکو یما هیلمندو چې احمد تکل سره په دې خبرې کولې چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو کاربندیز به سپایل ولري او تر خو به طالبانو شي کول خپل د افریقا د دائم لپاره وساتي او کړه
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه هزار څلور سوه اتیا
دول زره اویا
پنځل زره نوي
او ول زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د کونړ په مرکز اسادآباد کې خلک وايي پاکي وبنلري او د چاري لسوز سره مخ کړي نو دوی په خبره ل په خوا چې کومي جوړي څاګانې وستل شوې وي اوس د ډیرو او بوچ شوې دي او دوی د څاک لپاره پاکي وبنلري سیمه کې خلک وايي لویان او ماشومانی یا د بور اوړو لپاره په ساعتونو مزل کوي او یا هم په هغه څاګارو پسې ګرځي چې او بولري جزئیات په دې راپور کې واوري
د کونړ مرکز اسدآباد چې د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی لتیری چمودی په چاګانو کې وبو کمی شوی او یا هم وچی شوی چې ځایی وسیدونکو ستونزو سره مخ کړی دي د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې غنی چاګانی او وستل شوی خو د سم کار نکول او د وبو کچی ټټېدو لامل اوس ډېری لکاره لوی دلیدی د اسدآباد یو تن وسیدونکو زاهد الله
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي د کور کې کوي اناغه کور کې کوي اغل ته کوي دا ټول کویان چې دا وچ پراته دي
زئی وسیدونکو به وس اړشوي چې یا په پیسو وبواخلی او یا هم لری زینو څخه څخه کو براوړي خان محمد او مولوی محمد ناصر
وسیدغه ټاپ کې دي بچو راوړي دي کورنل کور کې موږ بس دوبو به هیڅ مشکل و دي بور والا دلته قرباني کوي دغه څو ټاپ کې وړو لډکې وانان له دوبو ډیر سخت زیات مشکل دي
تاسو د مازیګر صاحب نه چې دا ساحل ډیر ګرمه ده چړې دې ګډي دي چې دا ماشومان زنانه د سپینګری خلک تاسو ویني چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې دا وبد لر صاحب نه راوړي تاسو
په یقین باندې ورسیږي چې داخله سونه مشکلات سره دي ځایی وسیدونکو له وسنې او چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورته یا د ستونزه هوار کړي په کونړ کې بیا طالب چارواکي وای بلابیل عمرستندوی ادارو ورته داډ ورکړي چې په نږدې وخت کې به د اسدآباد وسیدونکو ته د څخلو پاک او بو چمتو کول باندې عملی کار پیل کړی په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي رادیو ته وویل
سرچو موسسه مونږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې مونږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دې کې به ان شاء الله موږ د سیمه پروژه تکملو چې دی ول خار ولاقې ته به وبور کوي نور زمون چې بو وسه پتوان کې څومره د خپل خاریانو د پاره د افغانانو ورونو د پاره او دا زمون مظلوم ملت د پاره موږ خپل سرحندنی کوو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې په داسې حال کې خلک د زمکه لاندې او بو سطحې ټیټېدو او د څاګانو لوچېدو شکایت کوي چې په دې ورستیو کې د اقلیم بدلیدو او وچکالۍ سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د غستونځه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلکو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني اوبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یادې اوبه ځمکه جذب کړي او ورسره د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته زیاتې شي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان پوځوایی په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي. پاکستانی امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې به د افراطي وسلوالو جرړې وباسي. هغه څارونکو وایي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمه ایالاتي انتخابات چې اپوزیسیون یې غوښتنه کوي وځندوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
پاکستان چې د خپلو پورونو لپاره د دیوالیا کې دوه خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطی اسلام پالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتی کمیټې پرون دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپلې سپارښتنې په دوه اونیو کې دننه د پاوز مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پاوز د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد روسي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړي وو چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل وو. د امنیتی کمیټې د بیان لمخه په بیګانه غونډه کې موافقه وشوه چې د عملیات به پراخوي او په نتیجه کې به د هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. د 200 میلیون وګړو لرونکي پاکستان په ورسېو څومیاشتو کې د وسلوالو ډلو له زیاتیدونکو حمله سره مخامخ دی. د حمله په خاص ډول ورسته له هغه ډېر زیاتې شوې چې د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنز اوربند مات شو. سکل د ډلې او ورسره تړلو نورو وسلوالو خپل حملو ته زور ورکړ چې یو مثال یې په پیښور کې د پولیسو پر یو مرکز خونړی حمله و. د بریټ لسلو زیات کسان چې ډیری پولیس افسرانو و وژل. خاغلی شریف دا غونډه یو ورځ وروسته له هغه راو بلل چې د او متحدانو د سترې محکمې د هغو حکم په اړه چې باید پر روانه میاشت کې ایالتي انتخابات ترسره شي په پارلمان کې د نن رایې واخیسته او دا حکم یې رد کړ. د څارونکو په باور د خاغلی شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه ایالتي انتخابات چې د اپوزیسیون مشر عمران خان یې غوښتنه کوي وزندوي. پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو د حل لپاره د پیسو لړیوال صندوق یا IMF څخه د نورپور غوښتنه هم کړې. خو په داسې حال کې چې د واکمن حکومت او د اپوزیسیون د مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان ترمنځ سیاسي لانجه روانه ده، IMF له تیري نومبر میاشتې راهیسې د پاکستان غوښتنه ځنډولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. په کندهار کې څو کال په زیاته کچه غنم کرل شوې. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر بنسټ څو کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 9000 هکتار ځمکه غنم کرل شوې چې دا ټکل لمخيبه 300000 ټنه حاصل ولري چې دا د تیر کال په پرتله د غنمو په کرنه کې 1.5% زیاتوالی ښيي. په ورته وخت کې کروندګر وایي ورسیو رښتونې د حاصلاتو زیاتوالی تحلیل زیاتې کړې دي.
د غنمو د کښتونو لپاره د جوړو څاګانو دا وب د مریض بریښنا په وسیله راپورټ کیږي. د مان د کندهار هغه ولسوالي د چي زیات غنم پکښ کرل سوي او د کیفیت له لحاظه زیات شهرت لري. د دې ولسوالي یو سیدونکو لالي پر خپل ځمکه د نور کلونو په پرتله زیات غنم کرلي او سره برانونو هیله من کړي چې حاصلات به هم زیات وي.
بارانونو خو وسوره خدای مهربان دی نور کوم وسه دمه خبر چې د 10 متره یا داس شاوخوا او 30 متره دا رقم دی ان شاء الله د کار پر کار کوي
د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله بیا مخکې پر خپله ځمکه کوکنار کرل، خو سږ کال یې غنم کرلي او هیله من دی چې زیات حاصلات به ترلاسه کړي. خیرالله د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سرې په برخه کې مرسته ورسره وکړي.
تر مخه چې تاریا کرل کېده اوس پیمانه دا نور شان ډېر کرل کېږي نه دی تاریا چې دی مانا آرام دی نه دی چې هغه بوټي ورک شو بنګو مانا هغه اوس ورکه شو اوس هغه نسته نه دی دا نور اوس دغه شتو نه دی دغه کرو مانا دا هغه هم شوی کوردو مانا کودونو خو تر مخه ورور چې په څلور زرو اوس په څلور زرو زره کال دی یو طرف ارسل نو اوس دا غوښتنه زمګروش مانا نه کې اڅانه کې دغه دی او مرسته یو کې دوا چې یو خوارو غریب دلی ستنه دي مانه دا هغه کښ کروند ته ناسي او کدا نسره ورسي نو نو دې خپل په لافانه سکله.
کندهار کې سږ کال د غنمو کرنه د تیر کال په پرتله 10% زیاته شوی. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 90,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی او د اټکل له مخې به 300,000 ټنه حاصل ولري. د نوموړي په وینا په دې غنمو کې للمي نه دي شامل، خو که چیرې په کافي اندازه ورښتنه وسي نو للمي غنم به هم ښه حاصل ورکړي او د غنمو د حاصلاتو کچه به تر اټکل شوي اندازې 10% نور هم لوړ سي.
په زیات اندازه د تیر کال په نسبت غنم کرل شوي دي چې تیرو کلو کې د 6000 شبهه د شاوخوا هکتار کې غنم کرل کېدل. سږ کال زموږ د معلوماتو اټکل له مخې 90,000 په حدود شاوخوا هکتار کې غنم کرل شوي دي چې د تیر په پرتله 10% زیاتوالی شي. د اټکل له مخې موږ را روان کال کې د آبی غنمو سره 300,000 څخه بالا اټکل د غنمو لرو چې موږ به لا حاصل لاسته راوړو او که چیرې په راتلونکي کې بارانونه ولرو للمي غنم هم دومره اندازه ان شاء الله اټکل لرو چې وبه شي.
کندهار د افغانستان د نورو جنوبي ولایتونو په ډول یو مهال د تاریاکو د تولید لوی مرکز وو، خو د تیر یو نیم کال راهیسې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کرکیلي بندیز لګولی. دند، دامان، جړی، شاولي کوټ، پنجبایی، میوند او ارغستان د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د کوکنارو پر ځای سږ کال د غنمو حاصلات کړي. بزګران وایي تر هغو چې دوی ته د بدیل کښت زمینه نه وي برابره سوې د غنمو حاصلات یې اړتیا نسي پوره کولی. کندهار کې اوس مهال د یو من یا 4.5 کیلو غنمو بیه له 160 څخه تر 200 افغانۍ پورې رسیږي چې تر ټولو با کیفیته د کندهار دامانی غنم دي.
کرونده یا د کرنې لپاره د ځمکې وروسته تر ټولو مهم فاکتور اوبه دي. که څه هم په کندهار کې د غنمو کر زیات شوی، خو افغانستان کې بیا د ځمکې لاندې د اوبو د کچې له ټیټوالي سره زرګونه کاریزونه وچ شوي دي. کاریزونه په افغانستان کې اوږده تاریخي مخینه لري چې د دې هیواد شاوخوا 15% کرنیز ځمکه خړوبوي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت او چاپیریالي پوهان د کاریزونو د وچېدو موضوع یوه لویه ستونزه بولي، خو وایي د دې سرچینو د بیا رغولو او هلته پکې د اوبو د پیدا کولو امکانات شته. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو په لړ کې متازل کاریزونو او د هغوی ارزښت او اوسنی وضعیت ته کتنه کړې ده. اسدالله لودین پرې دا راپور چمتو کړی دی.
دروځات ولسوالۍ کې دا دوه کال درې کال کېږي یو عمومي وچکالي غوندې ده چې هغه شي بارانونه.
عبیدالله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر دی چې خپل ځمکه اوس د کاریزونو پر ځای د بل بزګر په ژور کوهي اوبه کوي. دای وایي په خوای ځمکه په کال کې درې فصله حاصلات ورکول، خو په خبره یې اوس په ډیر زیار او لګښت اله یو فصل اخلي.
خو هغه څه چې باندې ورښتنه یو واوري کنه کال آبادی کولونه نو به تاریخ کې کاریزونه یو روان یو همدار کم سیا د غرو او د واورو په شي هم زیاتې په دې هغه وخت کې په فصله درې فصله کنه سړی اوستري
او اوس څنګه درې فصله اخیستلې سي په کال کې
وس خو درې فصله شي د دوه فصله یو فصله د زمکه شته چې هغه په دې ونه رسي په یو فصله دو کې
روداتو ولسوالۍ کې په خوا شل کاریزونه بهدل چې دو بيدله او نور بزګرو زمکه خړوبولې، خو اوس نږدې ټول د وچکالۍ او د سیلونو د خړو او شګو له کبله بند او یا وچ شوي دي. عبیدالله وایي لکه څه بډای بزګرو ځان ته ژور کوهي ایستلي او ځمکه پرې خړوبوي، خو په خبره یې دای او ځینې نور بیا په پیسو خپل ځمکو ته اوبه اخلي.
مواشر ولسوالۍ کې بزګر درته ما چارته کاریزونه دي، یعنی یو هم نه دی سم کړ د وچ دي.
نور احمد بیا د هلمند واشیر ولسوالۍ یو بزګر دی. دای وایي د کاریزونو د وچوالي لکباله لس جره بزمکه شاړه پراته ده. نور احمد وایي د خپل زمکه همداسې خاره پرې کی او د هغو کسانو بزګری پیل کړي چې برمی یا جوړ کوهیانی کیندلی.
نو زمون ځکه خو پاتې مرزا داسې او چا بزګری کو چې هغه مثال شمسانی ولري یا یو بل دسې او شی ولري چې هغه برمو یا هغه خلک هغه چې یو څه سرمادار دغه بزګری کو خو هغه بزګری کوم څه شی سوي ته نه پاتې ده بزګر به سوي. زه تقریبا د لاس جری پته داسې تن څنګه لرم خو د وچکالۍ له امله شاره پرته ده چې بارانونه وشی نهسته وچکالۍ ده همداسې پرته ده نو بس اوبه نهسته چې وکړو ګزاره پهو.
نور احمد وای واشیر کی هم د دوی لسیمنی ولې د نوزاد ولسوالۍ تر باندې پوري په خواشه او خواڅل وخت کاریزونه بهیدل خو اوس ډیر وچ دي. نو موړی وای په خوای پرزمکه کوکنار کړل او د بزګرۍ عاید خو خو پر دغه بوټي د طالبانو لبندي زروسته غنمو او نورو کرنیزو حاصلاتو تمخه کړی چې وای سم عاید نه لري. د افغانستان د کلیو د رغونی او پراختیا وزارت د معلوماتو لمخې د افغانستان په 19 ولایتونو کې 9300 کاریزونه شته. دوی دغه معلومات د اف ای او د هغې سروې پر اساس ورکړي چې 2004 کال کې یې کړې ده. هغه مهال په سروې کې ویل شوي وو چې د څه باندې 9000 کاریزونو له ډلې نږدې 3500 یې بیخي له منځه تللي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت که څه هم نه وایي چې دا مهال څه شمیر کاریزونه فعال دي خو ویاندې اختر محمد نصرت د ارقامو له ورکړې پرته ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمیر کاریزونه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي له کبله وچ شوي دي.
د کاریزونو د اوبو سرچینه هم هغه د ځمکې لاندې اوبو دي او د ځمکې لاندې اوبو د سطحې په کیناسترو سره ګڼ شمیر کاریزونه وچ شوي او یا هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. هر کاریز د پورتي چینلونو او مودي ساګانو یو ګډ جوړښت دی چې د بشري ځواک پر مټ ودانیږي.
شاوخوا دوه کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ولسمشر اقتصادي سلاکار عبدالحمید هرمندي ویلی وو افغانستان کې د شتا کاریزونو له ډلې 4000 وچ شوي دي. کاریزونه تر ډیره د غره په لمنو کې د انسانانو لخوا جوړ شوی چې د ځمکې لاندې اوبه په کم میلان سره لکومي وسیلې پرته راباسي. په افغانستان کې د کاریز له اوبو نه د ځمکې د خړوبولو، لمبلو او نورو اړتیاو لپاره کار اخیستل کیږي. د اوبو متخصص عاصم مایار وایي په افغانستان کې د ژورو کوهیانو ډیرېدو او په ټوله کې د ځمکې لاندې اوبو کمیدو کاریزونه وچ کړي دي.
کاریز ارزښت پدې کې دی چې د ځمکې لاندې اوبه په خپله راوباسي او همدغه یې ډېر مؤثریت دی په اغېزمنه توګه باندې او دا ډېر تلپاتې والی هم خوا درلود چې اوس البته د ځینو سولري بارمو او نورو چارو دا اغېزمن کړي دي. د ځمکې لاندې اوبه چې کله لږ شوي نو هغه بیا کاریزونه مستقیمه ډول اغېزمنوي او د دې لامل کېږي چې کاریزونه ډېر وچ شي.
ښاغلی مایار او د اوبو د مدیریت نور متخصصان وایي که د افغانستان کاریزونه ورغول شي او پاک شي امکان شته چې ډیرو کې بیرته اوبه پیدا شي. عاصم مایار وایي د کاریزونو پر بیا رغونې سربیره اړتیا ده چې د ځمکې لاندې اوبو د جذب کچه لوړ شي. دا چې دا څنګه امکان لري نوموړی په اړه وایي
یوې د ډنډونو جوړول دي تر څو د باران د اوبو د زیرمه کول بلې ځمکې ته چسب ته لارې چارې موندلې ښه وسیله یې دا وچوي کویان دي چې دغه باید له غټو شګو ډبرو ډک شي تر څو څوک پکې ونه لویږي او بیا د باران اوبه ورسیخې شي او هغه په اسانۍ سره هلته هغه جذبیږي.
د اوبو د ډنډونو یا مصنوعي جهیلونو جوړول په نورو هیوادونو کې هم د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره اغیزمن ثابت شوی دی. په افغانستان کې هم تیرو څو کلونو کې د باران اوبو د ساتنې لپاره واړه بندونه یا چکډمونه جوړ شوي خو اړتیا ته په کتو یې شمیر په نشت حساب دی. د روداتو ولسوالۍ بزګر عبید الله هم وایي په شاوخوا سیمو کې د باران او واورو اوبه دومره ډېرې وي چې که زیرمه شي کاریزونه به فعاله او ځمکې به یې خړوب شي.
دغه ورسال ته چې د ورودو غاړو کې اوبه ذخیره شي نو دلته د اوبو سطح سره جګیږي او یوازې د اوبو سطح نه شي د خاوشا
د چارو پوهان وایي که د افغانستان اوسنی حکومت او ولس په ګډه د اوبو د مهارولو لپاره لاس په کار نشي راتلونکو څو کلونو کې به د اوبو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. دوی وایي افغانستان د ځمکې مخ اوبو پراخه سرچینې لري چې د ناسم مدیریت له کبله یې ډېره برخه له هېواده وځي او ګټه نه ترې اخیستل کیږي.
نو مخکې له دې چې د اوبو له لا کمښت سره مخ شي او تر خوای مو کرنیز ځمکې خدای مکړه په داسې شکل شي چې لل مې پاتې شي د اوبو د جمع کېدو په سیستم او لارو چارو باندې غور وکړي او تر خوای داسې سیستمونه جوړ کړي چې وشي کولای او به زیرمه کړي او تر خوای د ځمکې لاندې کومې چې اوبدي د هغه سطح را پورته شي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا به ور وګرځو د مهمو خبرونو.